د ماسپښین دوی بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د امانا مرزي په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به چې په منځنۍ صفه 12 نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي، تر خبرونو وروسته د یو افغان پوځي چارواکي په وینا واوري چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان په یوه روغتون کې سا ورکړه. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په هلمند کې 60 کسان چې دولت ضد وسلولو بندیان کړي و خوشی سول. په میدان وردګ ولایت کې د هواند لګیدو لکبل تر لاسو زیات ملکیان وژل سوي. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نو ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهره پر یوه نایټ کلب د اورشندون کې بم حمله وسوه. د ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې نږدې 60 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې په دغو 60 کسانو کې ملي او محلي پولیس، د ملي اردو سرتیري او ملکیان شامل دي چې دولت ضد وسلوالو نیولي و او په هغې ولسوالۍ کې ساتل. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه خوشی سوي کسان د 215 میوند قلو اردو مرکز ته لېږدول سوي دي. دغه عملیات د دولت ضد وسلوالو د یوه قومندان د مندلو په هدف د 50 کسیزې خاصې قطعې لخوا ترسره سوي دي. د خوشی سوو کسانو د صحي وضعیت په اړه څه نه دي ویل سوي. په میدان وردګ ولایت کې د هاوند مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل سوي دي. پیښه د سید آباد ولسوالۍ په ودوړو سیمه کې سوي ده او په وژل سوو کې ماشومان هم شامل دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا منشي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویل، نن سهار اول د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه وسوه. تر جګړې وروسته یو هاوند یو مسجد ته نږدې چې ماشومان او لویان ورڅخه پراوتو ولګید.
کله چې نماز د بهر کیږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ زی چې د پخ ځای کې چې د خلکو تجمع و په دې منځ کې حسابات کیږي چې بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
امنیتي چارواکو د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. په پام کې ده د پیښې ځینې ټپیان کابل ته انتقال سي. افغان چارواکي وایي د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم مطبوعاتي سلاکار او ویند سلطان فیضي دا خبر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. تر دې مخکې افغان چارواکو د طالبانو د دې نوي ټاکل سوي مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و، خو طالبانو په وار وار دا خبر رد کړی دی. تفصیل په همدې خبرونه کې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سویډنی چارواکو سره پر پوځي، اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې کوي. دا ځینو اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر وروستی ټپال دی. دا مهال شاوخوا 15,000 افغانان په سویډن کې میشتي. ښاغلی غنی به نن د نورو مسایلو ترڅنګ په سویډن کې له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناه غوښتونکو پر برخلیک هم بحث وکړي. محمد اشرف غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته سفر درلود. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د اورشندون کې بم حمله وسوه. چارواکي وایي دریو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره و نن سهار وختي په اجوزه سیمه کې دغه کلب ته اورشندون کې بوتلونه واچول. دوی تر دې پیښې وروسته له سیمې تښتېدلي دي. پولیس وایي اور د سترګو پراب کې مړ سو او امنیتي چارواکو د دې برید په اړه څېړنې پیل کړې دي. وروسته له هغې چې په 2013 کال کې پاوز پخوانی ولسمشر محمد مرسي تر پراخو مظاهرو وروسته له واک څخه لرې کړ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مصر کې د یو لړ بمي حملو مسؤلیت منلی دی. زیات بریدونه پر امنیتي ځواکونو سوي دي. د ایتالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتۍ کې سپاره و ژغورلې دي. دوی هڅه کوله چې ایتالیا ته ځانونه ورسوي. دا په تیره یوه میاشت کې د سمندر د لارې ایتالیا ته تلونکي زیات کډوال دي چې ژغورل سوي دي. د مدیترانې سمندر او شاوخوا سیمو کې د سړې او خرابې هوا له کبله په دې وروستیو میاشتو کې اروپا ته له دې لارې د کډوالو تګ کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه 140,000 کډوال ایټالیا ته رسېدلي دي. اروپا ته د رسېدلو کډوالو شمیر شاوخوا 900,000 ته رسېدلی دی. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او دې هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وبلل سي. حیدر العبادی د خبرې یو ورځ وروسته له هغې وکړې چې امریکا اعلان وکړ داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره به عراق او سوریه ته خپل سل ځانګړي سرتیري ولیږي. د امریکا ولسمشر براک اوباما په خپله یو وروستۍ مرکه کې ویلي، په سیستماتیک ډول د داعش د ځپلو او له منځه وړلو لپاره یې عراق او سوریه ته د دغو سرتیرو د استولو پرېکړه کړې ده. خو د داعش خلاف د نړیوال ائتلاف ویان سټیو وارن ویل عراق ته د امریکایي سرتیرو د استولو موضوع یې دوی اونۍ مخکې د عراق له صدر اعظم سره شریکه کړې وه. او روسیه په پام کې لري چې د سوریې په لویدیز ولایت هومس کې خپله هوایي اډه نوره هم پراخه کړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې پرون ویل چې روسیه غواړي په دې اډه کې خپل جنگي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي. دغه اداره وایي روسان په شعیرات هوایي اډه کې چې د هومس شهر د جنوب ختیځ په 40 کیلومتره کې پرته ده استحکامات زیاتوي او د الوتکو د ځغاستې کرشو یا رنویګانو ته پراختیا ورکوي. او په پام کې لري په سوریه کې د خپلې دویمې هوایي اډې په څیر له دې اډې څخه هم کار واخلي. په دې هوایي اډه کې رواني چارې څرګندوي چې مسکو په پام کې لري. د سوریې په مرکزي سیمو کې خپلې هوایي حملې زیاتې کړې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش پکې زیات فعاله ده. د امریکا متحده ایالاتو یو چارواکي وویل چې واشنگټن فکر کوي روسیه به شعیرات هوایي اډې ته تجهیزات او وسایل لېږدوي او ځینې تجهیزات له مخکې پکې فعال شوي دي. روسیه په لازقه ولایت کې له باسل الاسد دولتي هوایي اډې څخه په استفادې د سپتمبر له 1 راهیسې په سوریه کې هوایي حملې کوي. له دې اډې څخه هر ورځ سوخوی 40 ډوله بم غورځونکي او سرخیل وتکي الوتنې کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرمن په دوام د یو پوځي افغان چارواکي څرګندونه خبرو.
ملا اختر منصور ورته د چټکې دوه شپهاره کې څاور کړی دا وس مل دی ژوندۍ نه ده.
په کابل کې د هند سفیر وایي اسلام آباد هڅه کوي د طالبانو مشي حقانی شبکې ته وسپاري. مدني ټولنې د افغان پولیسو پلیکو کې د شزینه پولیسو د شمیر کمیدو ته اندېښنه شي. د امریکا په کالیفورنیا کې چې وړمه ور سوار لستنې و پاکستانی ووشل پولیسو د دې پاکستانی په کور کې بمونه او مهمات پیدا کړې دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د راپورونو لمخې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې په دې ورستیو کې په یو حمله کې ټپي شوی و مړ شوی دی. افغان چارواکي د دې خبر د تایید ترڅنګ وایي چې د طالبانو د مشر مړینه به د طالبانو لپاره د جګړې په ډګر کې یوه لویه ضربه وي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د سیالانو له مخالفت سره مخامخ و مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضي چې لومړی ځل یې د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی و نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې ملا اختر منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر محمد منصور د ډلې ویندویانو له پیله دا خبرې اوازې بللې او رد کړې دي. ملا منصور د ملا محمد عمر له مرموزې مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د ده په مخالفینو کې یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو جلا ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې ډلې مشر وباله او د دې دوو ډلو ترمنځ له همغه راهیسې خونړۍ نښتې پیل شوې چې د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې اوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور ټپي شوی و او وروسته د ټپي کېدو نه کوټې کوم شپخانې تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې سا ورکړی ده اوس مړ دی ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیر دي. پاسوال دولتزی وایي د ملا منصور مړینه به د طالبانو جګړه ییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي.
ډیر ستر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډیر مثبت اثر لري او طالبانو لپاره او وسوالو مخالفینو ته ډیر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډیر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی توان او جنگی ماشین پټه به درایي.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر مولا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی و او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په تیره په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د مولا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي و چې د طالبانو د نامتو قمندان مولا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې و. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور د برید په اړه هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
په راپور کې مو د افغان چارواکو په وینا واورېدل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور له اخیستو ټپونو سا ورکړه. مخکې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ملا اختر محمد منصور له کوټې څخه باندې 40 کیلومتره لرې د کوچلاغ په سیمه کې د سېشنبې په شپه ټپي شوی وو. د طالبانو د مشر د وژلو د خبرونو د خپرېدو په ترڅ کې په کابل کې د هند سفیر وویل چې پاکستان به د حقاني شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. ښاغلی امر سنا دا خبره د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړې ده. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د ده په وینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقاني شبکې ته د مشري لپاره ځای ورکړی دی او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي دا به په دې معنا وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرستا چې حتی حقاني شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقاني شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو ته ویلي چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې به دا وي چې نړیوالې ټولنې ته به یې حقاني شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د ده په وینا افغانان په جنوبي آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 10مې د آسیا زړه کانفرانس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوی فرصت وړاندې کړي.
د ملالۍ بشیر په راپور کې مو په کابل کې د هندوستان د سفیر څرګندونې واورېدې. له یوې خبرتیا وروسته به واورئ چې په لنډ راتلونکي کې به د هند صدر اعظم کابل ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي ټاکل شوې ده د هند صدر اعظم په لنډ راتلونکي وخت کې کابل ته راشي. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د نریندرا مودي د سفر نیټه نه ده مشخصه شوې. ځینې هندي رسنیو هم په وروستیو کې راپور ورکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم به ډېر ژر له افغانستان څخه لیدنه وکړي. قسیم سولمل له کابل راپور لري.
هند ته د ملي وحدت حکومت د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو تر سفرونو او د دغه هیواد له چارواکو سره تر لیدنو خبر وروسته ټاکل سوی د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د افغانستان د حکومت ځینې سرچینې وایي که څه هم کابل ته د هند صدر اعظم د سفر هدف په دغه هیواد کې د هند بشپړو سوو پروژو پرانیستل ښودل سوي، خو شایي په دغه سفر کې په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک سي. دغه سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې شاید هند صدر اعظم په دغه سفر کې له افغانستان سره خپل د هیواد نوې مرستې اعلان کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم افغانستان ته دغه هندي مقام سفر تاییدوي، خو وایي چې دقیق نیټه نه ده روښانه سوې. دغه وزارت تدریم مرستیال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه پر ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه سفر پر اهمیت ټینګار وکړ.
معلومات ابتدایي امیر میگن کې نیکیا سفرای است کې
دی وی لمړنی معلومات هم ده شي نوموړي لڅبند یو کل رئیس چې د صدر اعظم په توګه ټاکل سوې دی افغانستان ته سفر نه درلود. هند پسې مکه د افغانستان د دولت یو ملاتړ کوونکی دی او زه فکر کوم چې دا به یو کټور او ښه سفر وي. هندي رسنیو په وروستیو کې افغانستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي سفر راپور ورکړ. که څه هم په دغه راپورونو کې کابل ته د هند صدر اعظم د سفر اجنډا نه ده روښانه سوې، خو ویل دي چې تمه کېږي ښاغلی مودی د دې سفر پر مهال د سلما د بند او د افغانستان د ملي شورا د نوي ودانۍ پروژې چې د هند په مالی لګښت جوړې سوي پرانیزي. په وروستیو کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو افغان پلاوی هم هند ته سفر کړی و او د دغه وطله چارواکو سره پر بیلابیل مسایلو خبرې کړې وې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان له افغانستان سره د هند د اوږدې مودې اړیکو ته په کتو وایي چې دغه هیواد د افغانستان اوسني سیاسي او امنیتي حالات په غور سره څاري. د کابل پوهنتون د نړیوال اړیکو استاد او سیاسي کارپوه نجیب محمود د ازادي راډیو ته وویل چې هند تر پخوا ډیر په افغانستان کې د پاکستان له نفوذ څخه اندېښمن دی او د خپلو ګټو د ساتلو لپاره اړتیا لري چې ځینې اقدامات وکړي.
آمدن یک مقام بالارتبه هندی به افغانستان پیام از برای پاکستان
دی. وی افغانستان ته دی ول وړپوري هندي چارواکي راتک د پاکستان لپاره دا پیغام دی چې موږ د افغانستان تر څنګ ولاړیو. کدو یعنی هند واقعا غواړي د افغانستان امنیتي مسایل بررسی کړي، لذین متحدینو سره دی یو اجماع راوبولي چې افغانستان له هر اړخه په خپل شو دروي. افغانستان توپ او ټانک ته اړتیا لري. که هند واقعا د نت ولري چې افغانستان به وشخوري، د افغانستان خلک به تل منندوی ووسی. لدی مخکې داسې ویل سوی و چې هند به په نږدې راتلونکو کې له افغانستان سره د څلورو MI-15 ډوله روسي هلیکوپټروم رسته وکړي، هغه مرستې چې د دغه هیواد د اړتیاو په تناسب ډېرې کمې بلل کېږي. د چارو افغان څېړونکي په دې باور دي چې د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه هند او چین کولی سي د تروریستي ډلو پر ملاتړ کوونکو هیوادونو فشار راولي څو د افغانستان د جګړې له اوږدېدو او سیمې ته د ګواښونو مخنیوی وکړي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او په افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام لوو د سهار تر وبجو پورې خبري شي او د سهار لوو د ماشام تر وبجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د آشنا رادیو د یو خبريال دغه راپور هم تاسو ته خبرو چې هغه پاکستانی او میرمنی چې وړ مورزه د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې څوار لسنه وشل، د هغوی په کور کې بمونه او نور مهمات پیدا شوې دي. خوس پر اشو د میدان وردک پیشته چې په خبرونو کې مهم خبر درلود. د میدان وردک ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ماشومان په ګډون یولستنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د دې ولایت د ولایتي شورا منشي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په پوستو حمله وکړه. زموږ همکار رحمت الله افغان له شریف الله هوتک سره په دې اړه مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي هوتک وویل
د سهار اتنیمې بجې وخت سره پیل میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د اوتړو په کلي کې د طالب او ملي اردو ترمنځ جنگ پیښ شوی و. وروسته له هغې طالبانو سره چې د دغه سیمې جومات ته پناه وړې وه، مسجد کې دننه ناست ماشومانو د قرآن شریف سبق لوست او ورسره سپین ګیري له ماجد نه بهر شوي دي. سره کله چې له ماجد نه بهر کېږي سره د ملي اردو اوان مرمۍ ځي چې د په هغه ځای کې چې د خلکو تجمع وه په دې منځ کې حسابات کېږي چې بدبختانه بدبختانه په دې پیښه کې تقریبا 10 کسه یا 12 کسه شهیدان دي او شپږ تنه ټپیان.
د مړو ټپیانو کې څومره ماشومان شامل دي؟
یاره د حدود تقریبا 10 کسه ماته ښکاري چې د شهید د ماشومان دي او ستره نور سپینګیري مشران هم دي زخمیان او ټپیانو کې شامل، یعنی 12 کسه شهیدان دي او شپږ کسه هم ټپیان.
په دې مړو کې طالبان هم شامل دي؟
نه، خیر ټول ملکی افراد دي. سره چې د پسیما کې درګر د اوس امنیتی ځواکونه واغ نور امنیتی چارواکي چیړنه کوي، وروسته باندې معلوم شي چې په دې کې البته کوم ځای کې مرمۍ ثابت کړی او په دغه ځای کې په مهال باندې دولت مخالفین شتون نه درلود او چیرمه کې یو ځای کې کلا کې پټ و کور و. سره نو دغه مرمۍ هغه هلته شاستوي و د خلکو منځ کې لګېدلې.
د ټپیانو د وضعیت په اړه که معلومات راکړي؟
وضعیت ټپیانو په وضعیت موږ اوس هم چې د میدان وردګ ولایت مرکزي روغتون له رئیس سره تماس نیولی و ټپیان ولایتي روغتون ته انتقال شوي دي او هغه شمېر چې وضعیت خراب و د کابل په لور باندې ایمرجنسي روغتون ته لېږدول کېږي.
د میدان وردګ د ولایت د ولایتي شورا د منشي څرګندونې مو اورېدې چې وی ویل په میدان وردګ و ولایت کې د سید آباد ولسوالۍ کې نن د هاوان فویو مرمۍ کې 12 تنه وژل شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یوه نوې څېړنه ښیي چې د افغان پولیسو په منځ کې افراطیت ته لیوالتیا د صفر په حد کې ده. دغه څېړنه چې د یوه کال په موده کې د پولیسو څخه د پوښتنو په اساس ترتیب شوې ښیي چې د افغانستان شاوخوا 80% پولیس د هیواد د ساتنې په خاطر وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په پولیسو کې نه یوازې افراطیت نشته بلکې افغان امنیتي ځواکونه د هغې په وړاندې مبارزه کوي. یوسف خان ساتران له کابله راپور لري.
په داسې حال کې چې وخت نا وخت په خپلو همسنګره ملګرو او بهرنیو ځواکونو د افغان پولیسو حملو له ځان سره ګڼې اندېښنې راپارولي، خو یوه نوې څېړنه د حملې فردي عمل ګڼي. دا څېړنه چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د یو کال په موده کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې کړي، ښیي چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد د ساتنې په خاطر جنګیږي او نه غواړي چې نظام یې کمزوری او افراطیت پکې وي. د دغه مرکز یوه مسؤل عبدالاحد محمدي چې د چهارشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د سخت درځي پاړه د شوی څېړنې نتایج له رسنیو سره شریکول، وویل چې د افغان پولیسو ترمنځ دا ستونزه ډیره کمه ده. هغه وایي چې د شاوخوا 1500 پولیسو څخه شوی دا څېړنه ښیي چې د لسو څخه یو پولیس نسبي افراطي نظر لري.
حدود 68% از پاسخگویا
شاوخوا 80% ځواب ورکونکي تقریبا په دولتي لوړ پوړو چارواکو د فساد لامل شکی دي. شاوخوا 11% ویلي چې د یوازې د طالبانو د ځپل لپاره د پولیسو سره یوځای شوی. 40% یې بیا اقتصادي انګیزه مطرح کړي، خو ډیرو او اکثرو یې ویلي چې یوازې د وطن او وطن دوستۍ په خاطر پولیسو ته راغلي دي. د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي چې د افغان پولیسو ترمنځ د نورو ستونزو په نسبت قومي ستونزې او فساد سره د مبارزې په وړاندې اندېښنې لوړې دي. دغه څېړنه د افغانستان په بلخ، بامیان، غور، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندوز، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د پولیسو سره د مخامخ خبرو په اساس شوې ده. له دې وړاندې دغه مرکز په ورته موضوع د افغانستان په مدرسو، پانتونونو او ټولنیزو شبکو کې د افراطیت د فکر د موجودیت په اړه څېړنې کړې وې چې په هغې سروې کې یې د افراطیت د موجودیت فیصدي لوړه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې په افراط ګرایي باور نه لري بلکې د هغې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کورنیو چارو وزارت په دې اړه د عامه پوهاوي پراخ پروګرامونه لري او پولیس د مخالفانو په وړاندې د جنګ په مشروعیت باوري دي.
د افغانستان ملي پولیس په تیرو 14 کالو کی اساسی وظیفه یې همدا ده چې څو ترورستي ترهګر ګروپونه چې د اسلام په نوم دوی خپل افراطی ایدیولوژي غواړي تحمیل کړي افغانانو باندې، چې د قبول ورنه دی، دوی سره زموږ پولیس مبارزه کوي. نو زموږ د 13 کال مبارزه دا شی چې هیڅ افراطیت مذهبي افراطیت قبول نه دی. زموږ لپاره دغه نظام، اساسي قانون او دغه اسلامي ارزښتونه مهم مسایل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت نړیوالو متحدینو هم د افغان ځواکونو پر وړتیا او اراده ډاډ څرګند کړی او ویلي دي چې دغه ځواکونه کولی شي په یوازې سر د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي.
بیا هم د افغان پولیسو په اړه، د افغانستان مدني ټولنې یو شمېر غړي د ښځینه پولیسو د شمېر د زیاتېدو غوښتنه کوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو اوسنۍ ونډه کمرنګه وبلله، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. سباون کاکړ له کابل راپور لري.
د افغانستان د مدني ټولنو یو شمېر فعالان وایي چې د پولیسو په لیکو کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده او له حکومت څخه یې غوښتل چې د ښځو پولیسو پر وړتیا، کمیت او کیفیت غور وکړي. دوی د چهارشنبې په ورځ د کورنیو چارو له وزارت سره په خپله دوهمه ناسته کې د ښځینه پولیسو څخه ملاتړ، د سولې څخه ملاتړ تر عنوان لاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پولیسو په لیکو کې د ښځو پراخه ونډه اړینه وبلله. د مدني ټولنې یوې فعالې ریحانه عزیزي د اعلامیې یوه برخه داسې ولوسته:
په دې برخه کې باید ناسمې فرهنګي انګیرنې بدلې سي. یوه ښځه دې د کورنۍ چارو وزارت د معینیت لپاره او د ریاستونو او آمریتونو د پوستونو لپاره د ښځو ګمارنه باید په جدي توګه په نظر کې ونیول سي. د ښځینه پولیسو لپاره دې د زده کړو زمینه برابره سي او په ټولو عامه ځایونو کې دې د تاوتریخوالي د جرایمو د څیړنې لپاره د ښځینه پولیسو یو مرکز جوړ سي.
مدني فعالان له حکومت غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1415 پریکړه لیک ته پجمنتوب سره دي د هیواد د امنیت په تامین کې د ښځو رول په جدي ډول عملي کړي. دوی همدارس د افغانستان د حج او اوقاف له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې په ټول افغانستان کې د ښځینه پولیسو په ملاتړ د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم د څو کلونو را په دې خوا د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر ډېرېدو ټینګار کوي. د معلوماتو له مخې اوس مهال 2015 ښځې د اجیرو او قراردادیانو په توګه د پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. حکومت په پام کې لري چې تر 2016 کال پورې د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو تعداد 15,000 او د 2023 کال پورې دغه تعداد 10,000 ته پورته کړي. خو له دې ټول سره سره لا هم په افغانستان کې د ښځینه پولیسو د فعالیت پر وړاندې کلتوري، مذهبي او ټولنیزې ستونزې موجودې دي. له دې وړاندې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه هم د افغانستان ښځینه پولیسو لپاره د کار چاپیریال مناسب نه دی بللی او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت پر کارونو انتقادونه کړي وو. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د پولیسو په لیکو کې د ښځو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د بشري حقونو د تحقیقاتو او څارنې عمومي مدیر هارون نور په دې برخه کې د یو کمپاین پر پلي کولو ټینګار وکړ.
د تیرو کلونو په پرتله په کابل او ولایتونو کې ډیر بدلونونه راغلي دي، خو په دې برخه کې باید یو ملي کمپاین ترسره شي. موږ ټول باید لاسونه سره یو کړو او کار وکړو. موږ د کار لپاره د غوره چاپیریال د جوړولو وعده کړې او پوره کوو یې.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ورځ څه باندې 420 تنو افغان ښځینه پولیسو د ترکیې له ښوونیز مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د چارواکو په اند وزارت هڅه کوي څو د پولیسو په لیکو کې د ښځو شمیر زیات کړي او په دې برخه کې موجوده اندېښنې لرې کړي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لوونه ترو.
د ټانک او پخوانی روسي قومندان چې په افغانستان کې نیول شوی و پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخوانی شوروي اتحاد د سرتیری په افغانستان کې پر افغان او امریکایي ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مرشي کړي و. په دې اړه نور تفصیل لاجمل انځه.
د امریکا فدرالي منصفه هیئت په اګست میاشت کې روسي طالب ایرک حمید الله په 15 تورونو مجرم ګڼل. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډله ییزې وژنې د کارولو په اړه تر توتیې پورې تورونه شامل وو. د اسوشیتد پریس خبري اژانس وایي مخکې له دې چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د ده په هدف ګرځولو غواړي روسانو ته پیغام واستوي. 55 کلن ایرک حمید الله په روسي ژبه خبرې کولې او محکمې ته یې وویل، تاسو ما په ترهګرۍ تورنوئ، دا درواغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسي بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویلي چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوږې احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خواړه نه دي بس کړي، رنګ الوتی او خوار برېښېده او په ګرځنده څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله. نوموړی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقاني له شبکې سره یوځای شو. دا هم ویل کېږي چې نوموړی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سیمې ته امریکایي الوتکې ورسېدې، وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پیښې شوې خو ایتلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتي. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته دې د عمر بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیرشو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکل یې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
یار بادشاه اصالت له خوست پر استولې سمس کې لیکلي دي، د طالبانو د مشر مړینه طالبانو ته ستره ضربه ده او دی بیا وړاندې لیکي چې نور باید طالبان سوله وکړي. سردار ولی سیرت له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي، په رښتیا پاکستان که پر رښتیا پاکستان سوله غواړي نو ولې د طالبانو مشي حقاني شبکې ته سپاري. د هغه راپور ته اشاره کوي چې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې خپور شو. په هغه کې په کابل کې د هند سفیر دا خبره کړې ده چې پاکستان دا سیاسي کوي. ساقب مطمئن په راستول اسمس کې لیکلي دي، منصور دادالله او مشر رور حاجی لالا وفات شوي دي. البته د په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی چې دا کسان چیرته وشل شوي دي. د منصور دادالله په برخه کې مخکې وشل ویل شوي وو چې دی په یوه نښته کې وشل شوی دی. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په راستول سمیس کې لیکلي دي د څمکنیو عالي لیسې 15 ښوونکي د ولایت پر پوهنې ریاست اعتراض کوي چې د دوی معاشونه نه دي ورکړي. سمیع الله حلیمی تندر بیا وړاندې لیکي چې د دغو معلمانو د دوو میاشتو معاشونه تر اوسه پورې نه دي ورکړل شوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واورئ چې په نړۍ کې تر ټولو ارزان بیه کمپیوټرونه بازارونو ته ارزه کیږي. خو اوس 2:30 دقیقې د لنډ خبرونو له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په نتیجه کې 60 کسان چې د دولت وسلوالو مخالفانو بندیان کړي و خوشی کړي دي. په میدان وردګ ولایت کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې 11 کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د طالبان نوی مشر ملا اختر محمد منصور د سختو ټپونو له کبله ساور کړی ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویډنی چارواکو سره پر پوځي اقتصادي او سیاسي همکاریو خبرې کوي. ښاغلی غنی تر دې مخکې فرانسې، ایټالیا او جرمني ته تللی و. په مصر کې 12 کسان هغه وخت وژل سول او شپږ نور ټپیان سول چې د پولیسو په وینا د قاهرې پر یوه نایټ کلب د ورشیندونکي بم حمله وسوه. د ایټالیا ساحلي ځواکونه وایي له مدیترانې سمندر څخه شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال چې په 11 کښتیو کې سپاره و ژغورلي دي. د عراق صدر اعظم وایي دوی د بهرنیو سرتیرو غوښتنه نه ده کړې او د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو لیږل به له دښمنۍ ډک عمل وي. او روسیه په پام کې لري چې د سوریه په لویدیځ ولایت هومس کې خپل هوایي اډه نور هم پراخه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې هیواد یې د داعش وسلواله ډله یوه ترهګره ډله بولي او دوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې هیڅ وجود نشته. په دې اړه له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان چارواکي وایي د داعش وسلوالې ډلې په اړه د هیواد دریځ روښانه دی او هغه دا چې دا یو ترهګر تنظیم دی او که چیرې د پاکستان په کومه برخه کې موجودیت ثابت شي نو پر ضد به سخت اقدامات وشي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزي خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او په دې هیواد کې د ډلې موجودیت یو ځل بیا رد کړ. قاضي خلیل الله همداراز ویل پاکستان ترهګرې د مخنیوي لپاره نړیوال ټولنې سره مرسته جاري ساتلې او دا مرسته به دوام ولري. نوموړي همداراست د داعش وسلواله ډلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل
ہم نے کئی مواقع پہ اس کو دہرایا بھی ہے. ہم اس جماعت
مونگ پر دیر مواقع دا تکرار کردی دا چی دایو ترہگر تنظیم دے او مونگ پیا بیویلی چی پا پاکستان کی کم وجود نشتا خو که چیرے پا دے ہی وات کی دشتون پاڑا کم خبر تلا سکڑو نو پر زد بے سخت اقداماتو شی. مونگ پا تایلی دا چی لخ پل ہی وات دا ترہگر جڑ لیو باسو دا ہم دی مقصد لپارمو دا ضرب عزب پنام پوزی عملیت پل کری چی دیر کامیاب روان دی.
ضرب عزب ہمارا آپریشن بہت کامیاب رہا ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې په دې هیواد کې داعش ډلې موجودیت رد کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د ځینو شخصي تلویزیونونو پر دفترونو تر برید وروسته د پیښې په ځای کې د داعش وسلوالې ډلې په پلوي داسې پاړې موندل شوي چې د برید مسؤلیت د منلو دا پکې شوې ده. دا ډول تازه برید په 13 کې د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور کې د دن نیوز په نامه د شخصي تلویزیون پر دفتر شوی و چې په نتیجه کې دوه پولیسو په ګډون لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي وو. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و او د پیښې له ځایه دغه ډلې ته منسوب یو اختیاري لیک هم موندل شوی و. په دې وروستیو کې افغان پولیسو سرما په قبایلي او د پاکستان په ښاري سیمو کې داعش وسلوالې ډلې په پلوۍ پر دیوالونو لیکل په داسې وخت کې زیات شوي چې امنیتي ځواکونو په قبایلي سیمو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوز وایي په دغه عملیاتو کې سلګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، د هغوی نیټورک له منځه وړی او د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له ترهګرو پاکه کړې ده.
په راپور کې مو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا واوریدل چې داعش په پاکستان کې نشته او که فعالیت پیل کړي و به ځپل شي. له پاکستانه لري په امریکا کې هغه پاکستانی او میرمنې چې وړ مورځې د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې 14 تنه ووژل، د هغوی په کور کې 12 بمونه د بم جوړونې مواد او زرګونه مرمۍ پیدا شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا ژغت خبریال خلیل خان په راپور کې.
د سان برنادینو د پولیسو مشر جیروډ بورګوان وایي چې دغه خاوند او میرمنې د پولیسو سره په ډزو کې 2 مرمۍ ورکړې وې او په خپل کور کې د ماشومانو د ساتیري د یو موټر نه بم هم جوړ کړی وو چې نه دی چاودېدلې. پولیس وایي درې نور د پایپ نه جوړ شوي بمونه هم د هغوی په اپارټمنټ کې پیدا شوي دي. د تحقیقات کوونکو لپاره غټه پوښتنه دا ده چې هغوی ولې دا برید کړی. پخپله سید فاروق د امریکا د شیکاګو په ښار کې پیدا شوی او د حکومت سره د مفتش په صفت کې کار کوي. میرمنه بیا د پاکستان وه او د نامزدی ویزه یې درلوده. هیڅ یوه کومه جرمی سابقه یې نه درلوده او د حکومت د څار لاندې هم نه و. په لاس انجلس ښار کې د فدرالي تحقیقاتو د ادارې اف بی آی مشر ډیوډ بوټچ ویلی دی دا برید په دقیق ډول پلان شوی و. ډیوډ وایي موږ پوهیږو چې دا یو ښکاره ماموریت و، خو په دې نه پوهیږو چې هغوی ولې دا کار کړی. د اف بی آی دغه مامور وایي تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی هم دا هدف درلود او که نه تر دې غټ پلان نیولی و. تحقیقات کوونکي اوس لګیا دي چې د هغوی موبایلونه او نور وسایل وګوري چې نور شواهد پیدا کړي. ډیوډ باوشیټ وویل چې د 2014 کال د جولای په میاشت کې فاروق د امریکا څخه بهر سفر کړی و او بیا له یوې ښځې سره چې تفشین ملک نومېده په پاکستانی پاسپورټ امریکا ته راغلی و. باوډش وویل چې دغه دواړو بیا واده سره وکړ. تحقیقات کوونکو د پنجشنبې په ورځ وویل دا له ډېره وختي ده چې دا معلومه سي چې دوی دواړو د دغه ملګري بریدونو کولو اصلي هدف څه و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل چې تروریزم او د کار په ځای کې جنجال کېدای سي د دې سبب وي چې دغه دواړو دا برید کړی وي. په دغه پیښه کې یو کسان زخمی شوی هم دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرانو ته وویل اوس مهال موږ لا په دې نه یو خبر چې دغه بده پیښه ولې وسوه. اوباما زیاته کړه خو موږ په دې خبر یو چې دغه دواړه کسان چې ووژل شول په وسلو سنبال وو، خو موږ په دې نه یو خبر چې دوی دا کار ولې کړی. سمدستی موږ په دې نه یو خبر چې دا غوی پلان څه و، او موږ په دې هم نه یو خبر چې هغوی له څه وجه دا کار کړی. په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال اوباما وویل
It is possible that this was terrorist related, but we don't know.
د دې امکان شته چې دا پیښه د تروریزم سره ارتباط ولري، او د دې امکان هم شته چې دا د کار په ځای کې د یو جنجال پورې مربوطه پیښه وي. اوباما زیاته کړه
what I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this and
زه امریکایانو ته دا ډاډ ورکوم چې موږ به د دې مسلې په اړه تر پایه پورې تحقیقات وکړو او ټول حقایق به معلوم کړو. اوباما وویل چې تحقیقات کوونکي د مختلفو عواملو او دا چې ولې دا کار شوی تحقیقات پیل کړي دي. اوباما امر کړی دی چې په حکومتي ودانیو، سفارتونو او په پوځي تاسیساتو باندې دي د دوشنبه د ورځې پورې په دې پیښه کې د قربانیانو د درناوي لپاره د امریکا بیرغ دی زړوند وي. هغه زیاته کړه اوس مهال د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو لپاره دا ډېر اسانه ده چې وسلې رانیسي. د امریکا په اساسي قانون کې راغلي چې دا د امریکایانو حق دی او امریکایي ټولنه باید په هغو لارو چارو غور وکړي چې د وسلو د لارې د تشدد خاتمه څنګه وکړي. اوباما د خبري کانفرنس په اخره کې وویل چې د امریکا څارنوال او د فدرالي ادارې د تحقیقاتو مشر به یو څه وخت وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې پیښې د تحقیقاتو په اړه نور معلومات ورکړي او دغه راز د کانګرس غړو ته به هم د تحقیقاتو تفصیلات ورکړل سي. خو به ما زیاته کړه دا به یو څه وخت ونیسي تر څو چې موږ د دې پیښې پوره تحقیقات وکړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آیا په دې پوهیږي چې بازار ته تر ټولو ارزانه وړاندې شوي کمپیوټرونه به په څو وي؟ د راس بیری پی فاونډیشن په نوم شرکت داسې کمپیوټرونه بازار ته راایستلي چې د پروسیسر سرعت یې 1 گیگا هرتز دی او 512 میگا بایټ حافظه لري. دا کمپیوټر پر دې سربیره یو اس بی او او منی ایچ ڈی ایم آی لري، خو تر دې ټولو لویه ځانګړتیا یې دا ده چې بیې یوازې $15 ده. هو، $15. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال راسبيري پی شرکت په میلیونونو کمپیوټرونه په نړۍ کې له 25 تر $15 پورې پلورل دي، خو دې نوې محصولې د کمپیوټر د بیو ریکارډ مات کړ. بیا هم د کمپیوټر او انټرنیټ له دنیا. د لومړي ځل لپاره د لایفای ټیکنالوژي له لابراتوار بهر د څېړونکو له لوري وازمویل شوه. لایفای د انټرنیټي معلوماتو د انتقال نه لیدل کېدونکې او بې سیمه ټیکنالوژي ده چې خورا زیات سرعت لري او د بریالیتوب په صورت کې به د وایفای ځای ونیسي. حاضر دمه د وایفای له لارې خپلو موبایلونو، کمپیوټرونو، لپټاپونو او نورو الکترونیکي وسایلو ته انټرنیټ لیږدوو.
دا چې سیم نه وي چیرته او انټرنیټ کار کوي معنا یې دا ده چې وای فای نه کار اخلو. راپورونه وایي چې څېړونکو د لای فای په وسیله په هره ثانیه کې یو ګیګابایټ ته د سرعت زیاتول ممکنه کړي دي چې دا د وای فای د اوسنۍ ټکنالوژۍ د سرعت تر متوسط سل برابره زیات دی. لای فای لومړی پلا په 2011 میلادي کال د سکاټلند د ایډنبرا پوهنتون د څېړونکي هارت هاس له لورې اختراع شو. د لدې لارې تر مخابراتي برجونو څو ځلې چټک انټرنیټ ولېږدولی شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړو سي په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سبسوي پیغامونه راټول کړی او خبرې دوته چمتو دي. یو اوریدونکو په خپل پیغام کې د یو د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې د غیستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم سته چې په خپل ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله دا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار سوي دي په ولایتو کې اړولې دي. بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د مساکلا د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چېږي زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولی ام اقتصاد ځای په دې امنه امنی دغونې ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپل منځکي او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاوو کسانې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه د نورو د مور سره خو یې خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورو یې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم خادم نور زم د پرا ولات ما سلامونه مې کیل د غزیر د کارکون کې اوریدم کې ټول ومنې ما پیغام دا چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې څو رقم چې تا کړې ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو د اقتصاد په خوښته باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بل سټیز کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا تاسو شي.
نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی آزادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه په تیرو بیا لسکلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد خشوی ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانتو وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یو او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظمان دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمه خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ را تګ وکړي. خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي. په د مرکز او عوامل وسالي چې یو به امن وسالي ده دغه سینه به هم په ناخوندیتوب بدل شي. و سلام دې ته احترام.
موږ به روزګان د ولایت ګزاو ولسوالۍ سره د اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګزاو ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچک پر مخ تک پر حالت رسیدل د مړ د وړو مقامات څو د ایل لروچ په دغه اخلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د جزو ولسوالۍ شاګردان ګرځ د شواده پاتې دي سل په سل کې پسل کې نیوی په ساده د شواده د لښ ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتره دي.
السلام علیکم قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کلدارو د غوانو فرق نه کې زما هیله د حکومت څخه ده چې د غوانو فرق وکړي د کلدار سره وخت.
السلام علیکم زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یعوب زاده ولسوالۍ نه د ازادۍ رادیو ته خپل پیغام شوتوم. پیغام دا ده چې د پکتیا ولایت د یعوب زاده ولسوالۍ ټولو خلکو ته بهتره معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوسه ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه ورته کوي. هغه که د صحت په برخه کې وي او که د معرف په برخه کې وي او که د زراعت په برخه کې وي او که د فایدمې په برخه کې وي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا 15 کاله کېږي چې د یعوب زاده ولسوالۍ 25 کیلومتره سرک صحیح شوی دی او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک پخو خو متاسفانه بدبختانه د سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. د مارۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کېږي. که چیرې دا وضع دوام وکړي به د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم کلار فکتیا ولایت خبرې کوم او د ما پیغام ده چې اخری اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو. دلته موږ ځوان څو د بیکاري نه دغسې خوشې ګرځي نه کار لري نه روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړه شول څوک په سینډوري کې مړه شول. موږ د اروپا ته دا وایو چې موږ ته دا ویزه خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزه خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي هغه ته جنګو په مخه کړې ده بلکې لار نه لري څه وکړي. خلخانه یې ورته وکړي ناست مجبور دي چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور غیره زموږ په معاملاتو د ترتینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 پوره شي موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای کې نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې یا نور سره نه اخلي خو موږ د بره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
د دې ازادۍ رادیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني په پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته هغه اوس مشکل لري. هغه نشي راتللی افغانستان په لارې که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نشي او که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه د ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ لکه د کردي په وخت کې چې واوښتل شول. یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده ټولو افغانانو غوښتنه ده نو دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته نورم په مخه ښایم.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي. د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه د ما پیغام نشد کوي ټولو د اشرف غنی ته ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې شي د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې شي. خلک بېکاره دي. ځوانان ټول روان دي په څوک طالبانو ته ځي څوک اردو ته ځي ټول وزل کېږي. ویزا خلاصې شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت زادیارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته د اجرایي رئیس ته د ملي امنیت رئیس ته او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته او د شپږو وزیرانو ته څلور دېرش والیانو ته او څلور څارنوالانو ته او څلور دېرش قاضیانو ته او درې سوه 15 ولسوالانو ته
عرض کوم، خواهش ورسره کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ ملک ته کار وکوئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي خاص دي، تاسو لاسه دي ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادي راډیو نیو نړۍ مننه کوم چې دغه مو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوږو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړی ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دی. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بل خصوص د وزارت داخلي ته راجع کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین چې هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلي څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د عامولس څخه رشوت اخلي، یا پر یک طرفه جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معرف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته چیرمه ما خپل ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښولې او هغه ته پر یک طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپل وزارت داخلي ته دا وایم چې تاسو دونه کنټرول نه لري چې په 100 متره کې تاسو رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو چې خدای غم وکړي، دا غو غم به تاسو څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نزدي حلقات اول اصلاح کړئ. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه لکومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زمونږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زمونږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي، او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. مونږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې موږ ولې د دې برخې پریدي. موږ غریب خلک زموږ وسه او طاقت نشته دی چې موږ ځان د خپلې آبادی په ځان بیرته جوړ کړو. جمع د یخنی د ساړه دي، زموږ سات نه تیریږي او کوټې مو ویجاړ شوې دي. موږ ډېر زیات تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زموږ د حکومت نه غوښتنه ده او زموږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زموږ په نوم یې ورسره کړي دي، او موږ له دا مرستې نه راځي. موږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زموږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زموږ د غریبو خلکو برخه ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دي وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام کورم و باد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زخدا دود زابل ولایت شرطپا ولسوالی دلگی دخل خبر کوم. موږ د شرطپا ولسوالی کې طالبانو ټول لارې بندې کړې دي. یت سړی سړک پورې یو پاولار یو سات سره، او حکومت دې هغه هم ډېر کمزورې دي، ځکه چې دی طالبان ویني او ورسره د خیز سیری د پوسټو څخه دا سرکار نه فلج. د نورو مقامات څخه دا غوښتنه ده چې دی لارې خلاص کړي. والسلام.
زب روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو، د دولتي مزکی غصب شو، تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتم مرشد کو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاصبین مخ په ډاکټر صاحب زبوبونه سم د څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتي ځمکې ټول وچ شول، سالانه وچ شول، کاریزونه وچ شول، خلکو اینداړې او برمې پر د ټول کښنه ولې. نو زه درته وایم چې د افغانستان د ځمکې د خاورې څخه دفاع نشي کولی، سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ دی چې دا د غاصبینو مخه ونیسي. وسلام.
زه د سنگین ولسوالۍ خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپۍ دي موږ ته پر خپل وخت راکړ وسي. اته میاشتې کېږي چې پچیس درغلي دي کابل ته، او زموږ سره رئیس جمهور هیڅ همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پاملرنه چې دغه پارچو ته وسي، دا زموږ پیسې دي په خپل وخت باندې موږ ته راکړ وسي. موږ انتظار یې. السلام علیکم.
سلام علیکم. دنیا مسته خبرې کومه جیسا څخه یو ډیلر والا ما ورورا بدوایل دي کانټو والا مخنیوای وسی څوک زیات وزن راوړل واکه مروتا ورځ یې خو پیسې اخیستل کېږي او مکه مخکې درولي څنګه مدیران لاړ چې دوی پیسې اخلي په غلا باندې ګاډي بیا پرېږي. زیات وزن والا روټونه ټول تباه کړل چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کېږي راوړي هغه بیا نه پرېږي. د دې مخنیوای باید وایي شي ورورا. سلام.
السلام علیکم. خاتم مسجد پراوالا السلام علیکم. زادی رادیو ټول کارکون کا ورته په توان دي. دا زموږ پیغام دی چې د پاره پاره په اکثر او سوالې کې دوا شندل کیږي. هغه یې هم چې سوي دا چې د سپینو غنو په شان د هوا څخه وي. کچیر دوا یې د دولت ول په پټه کار کې استخدام دي یا نه کې ولې مته چې دوا پاشو مستان پاشو پاشو تاسو خپل خاري نه کړې کوکنار په مخ نه کړې او هغه چې تاسو خالي زیرو په ستو د دوا هم توان په کوکنار په پرېږه د کومې کې توان وکړي. د مې په مسن کې پنځه کې وشان خلک کړل بل څه اصله څه ترسل خلکو ته ناروغي پیټ کړې جلدی ناروغي باندې ډېر خلک اخته شول. زما دا خواهش ده کچیر د کار دولت کې او دوا شاز مو بعد د اعلان وکړو خپل ګوتا بعد د اعلان وکړو چې دا دوا مو شته چې تاسو فارین وکړی او د دوا بعد وکړو چې دخل ګلو اختیار په تاوان وکړو چې دوا په پښین او پښین چې دخل ګلو ور درته تاوان وکړو. نه باندې خو خلک به سب شمانه د بخي کریمه څلکل پډیر ول سوالي کې لکه په پښتو شروع ګلستان په ډول سوالي کې مه هیڅ کوکنه راشه پر درجه تر رسیدلې کله کوم ځای نه نشته چې او دا په ان پر لوټ شروع کړو. السلام علیکم.
بلې سلام علیکم. پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک صدا خوښ دي چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. برق نه لري، د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري. نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د ازمور جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکړي. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه.
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښو. د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې، شکایتونه، وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو لارې لوړ پوړو مسولینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یو حل لاره پیدا شي. مخکې تر دې چې خبرونه پای ته ورسوم، دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونه په پای کې اعلانېږي. نو قلم در سره واخی او شمیره ولګی مشته زنګ وهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Kasmog mashwa ahalake
Yeah.